السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې به نور بسته پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دو لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیې باندې غبرګون نه دی ښولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی د ژمي په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړي دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړۍ له پاکستانه له 400 ډیر بې اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي یو 4 ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزې ترانګې درنې بمباري کړي دي اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوم په اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شوو فلسطینیانو شمېر څه باندې 14000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغو دوو سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوي دي د جرمني د کورونا چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشۍ او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې 14 په برلین کې دي د جرمني د پولیسو په خبره چې د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمني کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغې ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالي ورځې په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم. تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایي. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و. په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی. بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنۍ مني، او نه یې خسرګنۍ مني. حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخواره چې هم دلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړي. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل. او دا دود چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا، دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې، په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانه ملمنی خور ته او همدا شانته د رادیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د حفسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی دی، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې، دوی وجود ته داخلیږي. دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاص ته د بوس قادر نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي. دروغ نه وایم خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لندن سبب وچی خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به امروز تغیږي غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ول کیږي ول نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د مایا دیږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو آزادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته براشم له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینه په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلام الله تعالی میمنه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نشرو کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورورو په اته کلن رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته او نو خپل هماغه جلۍ ته څه شی وایي ته باندې نه ځي ته غټ سوی شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي او اصلي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي سبق ویلی وي او دا تقریبي زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه او هغه کولی شي چې خپل زوی ته خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولنې باندې لري دا حق خپل هېواد ته لري دا کارونه ستا خور کولی شي او دا ستا غوندې مساوي دا چې ته زما باندې حق لري ستا خور هم دا حق لري هر کار کولی شي درس ووایي باندې ولاړ شي کار وکړي او تر کوم ځای چې د دې واسطه وانده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي او دا مسله مهم دا چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه وسی کله چې یو مور زده کړه وکړي زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کوم دا بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکړي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکړي دا څه رواجونه زموږ په هیواد کې ډیر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډیر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم داخل شوم زه خبرې ما کړې چې
کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا ځنګ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواد اوسی زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نشي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځینې او دغه نه وروسته د کوم دانش روکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې صحیح حق لري تاسو باندې خوټ شي اقلری موټ شي اقلری او هیوا تاسو باندې شي اقلری زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پنتون تزي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوم اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل تا کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټول غندل یو له طالبانو نه بیا بیا غوښتي دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او د نجونو ښوونځي او په ځانګړي توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپل بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوخي خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته
مننکم واقعا کدغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور پدیده چې خلک دغه څنګه څه په خو خو ځانه نه غریدل په خپل سر وک دي فکر کاوه چې ازادي یعنی هر څه چې زرم یو غړی راکوم اسی بکیده او څاور باندې بزور کوم هغه نه کو که هغه مراجعه وو د حقوق بشر دی مراجعه کوي هغه پروسیجر دی موږ د خلک به څه منصرف کړي نتیجه به موږ مثبت نه نو اوس د دې نه اوس داري خلک یا امدا چې دا کار کوي بیا چې څه دي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودریږي په حق ودریږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کیږي او دا کار نه کوي چې د سي زينه شته د سي مراجي وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وي او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بیرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بیرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک نه نشرایي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته را وګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پېښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضه کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ یې خوښ سي ځان ته یې نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس
رایج ده دی خپل د دی خپل مشران چې دا اوس په واکې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتاً هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتاً نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خامیې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکئ، یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلې صافی او اغلې امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافي فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، ټلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوالای چې نه راوستي تغییر راوستي د وڅنا څخه تغییر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار دغه د پاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلکو وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډیرې خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونشو، او ډیر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی وو. دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته.
اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشول او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ. یو خبره بیا بیا کېدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
د څنګه ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړی چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسان تدبیر نه کوي. دا یو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفه درلوده کار کوله. د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار وو، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګارې ما زمونږه کول نه څه چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدی کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدی ستا هغه بدی وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو، هغوی وظیفه تللی ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلی نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه همدغه په اساس چې امنیت نه وو. میازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې دی دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي، کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی وي باید دوی برابر کی، مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لوم او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی، یو دل نه دی، طالبان فول دولتي دل دی. دوی کول نه خپل مانک جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي، مای وای چې مکتب خلاص کی، نه مای وای چې مکتب خلاص نه کی، نه مای وای چې خزر ما ولاسي کارو کی کار شي هغه دغه په افغانستان کې خځې کلی د خپل خاوند د راز ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري، بچا را شان نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې به ځان کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په دم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمید ښځه نشته، که د بعد د بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نور ښځو سره دوی ورکه وکړي د خارجي ښځې هر څه؟ خو پرېږدي افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د څه لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي؟ کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي؟ که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکاریو
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو همجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتا سونه غواړم چې پام دې متفسره واورم، او پښتنه می لتا سونه دادا چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی، د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې، او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره، دی نجونو لپاره، دی نورو خلکو لپاره، دی ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې، هسې خوشي موږ ته وعدي ورکول کېږي، وعدي هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي، نه جبران کیږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور، یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي، هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي.
دا حق سی تباشو برباد شو لمیز لاره پدی یو
و بخی دی ما دی د خبرول وخت می را په ختمی دو دی ورستې پختنی کوم او هاغلی عمل لتا سونه پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړې بڼې ګڼلی شي چې خنجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دغه پیدا اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نن اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوي تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت و سی ډیر زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی تر اعظم اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وای مونږ په دغه یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلې شي چې لکتر لګا دغه تاو تری خوالې ک بشپړ لمنځنه زیغت بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یي لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونونه پرانیزل سي دا همداسې به مخ بل اخره به لمنځه لاړ شي.
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې یو لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لته غل منځنه زیلکتر لگا راکمه شي.
مننه که دوی واقعا خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر هر وخت ځو دیګري تازه است که ډیری خور ډیری نجونې بېچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري مونږ چې هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند سفر
نشو روکو. ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوال ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي امیل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدرې وړو مننه تربیا خېچاري
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کاري شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دوی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندې کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند شو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې، د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په دار شي هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زموږ پر افغانستان ته بېخي ډېر نږدې شوې دي، تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي، د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي. سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي. او
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه زموږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد او کرتخان په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. جمع روان دي د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته باید په کمپو کې هو سهولت برابر شي، د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ ته کښې شول شي چې دا یو ټانکۍ پنځه ویشت تنه دېرش تنه دي، هر کور ته باید پنځه پنځه کیلو ګاز ورکول شي. او د هغسې موږ دا ورته وایو چې دغه کوم مهاجرین چې تاسو په کمپو کې اوسوئ، دا زموږ د اقوام متحده څخه دا خواستي چې په مهاجر په سر باندې که په کور کې اتلس تنې که شل تنې که یوې که پنځه یي پنځه زره ډالر ورکړي، او بیا طالبان هغو ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشته کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی شي، خپل کورونه پرې جوړوی شي. نو موږ ټول څخه دا خواستي چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ شي چې هلته په کلي په وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول شي، مطلب علاج دولتي وشي، د خوراکي مواد ورکول شي، د ګاز ورکول شي، خوراکي شیان ورکول شي، ځکه ژمی دي دا خوړونه هلته کلی دي. دا ټول هلته بېرزکه دي، بېرزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم تهیدا ته چې په نفع باندې پنځه زره ډالر ورکړي، نو علاج یې مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه یې مفت وي. دا پنځه میاشتې د یخ چې روان دي د دغو پنځه میاشتو لپاره به د دې هر شی مفت وي. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ بوي. زه نور اغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډېر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل فیصد لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوئ. ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کی خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ حق تر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی، وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایست. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپل لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نهسته، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره، د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکي، تر څو زموږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 14 201.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی